वाशिंगटन डीसी के लारियन वखड़।
د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا څنګه مشروي پر الیاس دای په حمله کې د طالبانو د لاسترلو احتمال تر هر چا زیات دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکو د جمی په سړه هوا کې د سرپناله نشټوالي سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سر له لندې تر 15 به د ټولو سړو سیمو خونځي رخصت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. او هند د پاکستانی چارواکو دا تورونه ردوي چې ګواکې نوې ډیلي د پاکستان دننه توندلاري تمویلوي. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور شو یو راپور راخلو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د پامیر ساحل راپور ته.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولس د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین وویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي تر څنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار اوسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. داوړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لادمه تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنگيږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامی په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو کې د نامنیو زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په مخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سعید انور او د غورځنګ د بلې مشر سنا اجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړي.
اوس هم د انصاف په لټه کې او ورپسې د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باورئ چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمیدالله په نامه یوه ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې پروسه کال د دوی د سنبلې د میاشتې تنخواه د معتمد نه غلا شوې. دی وایي په دې موضوع د هلمند والي د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي. دی وای ټول ورسره ژمنه کړې چې دا موضوع به وسیړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي. دی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ته اخیستي، دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي، خو دوی دنده ترسره کړې او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی. زه معلم یم، رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې، د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې. مشکل مو دغه و چې د 1998 کال د سنبولې د میاشتې معاش زموږ څخه د زموږ د محتمد څخه غلو وړی دی. یعنی هغه چې دوی هر څه چار چا ځینې وړی دي، نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته نورو چارواکو سره موږ په تماس کې شو. دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو، موږ د وزیر معرف سره په ارتباط کې کېږو، موږ د دغه که چیرې نور ستاسو دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو، بیا که موږ د هغه سره نور حساب کتاب درلود هغه موږ د دوی کار دی، ځکه هغه محکمه ستا ده، څارنوالي ستا ده، قومنداني ستا، نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه هغه په ده پورې اړه لري، هغه د دوی کار دی. نو ستاسو دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې. نو وروسته راغه زموږ تنخواوې د سنبولې د میاشتې معاش زموږ د ورک څخه تر اوسه پورې موږ ته نه دی راکړی.
یوازې ستا معاش و که نه د نورو استادانو مو؟
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې.
سارنوالۍ یا قضایي ارګانونو څه څېړنې ونه کړې دغه متعمد په رښتیا غلو تښتولی و او پیسې ترې اخیستې وې که نه؟
قومنداني بوتې خو هغه جنایي چې کوم چا هغه سارنوالۍ د دوی څخه تحقیقات وکړه، خو بالاخره د محکمې ته دوی بوتې، خو بیا په هغه باندې د نورو د خولو څخه چې موږ څه پیدا کړي، نو بیا ول ول په ده باندې یو نیم کال قید راوتلی. نو چې اوس هغه اوس هم په مابس کې ناست دی چې د دوی د خولو څخه یو نیم کال قید باندې راوتلی دی. موږ وایي چې د بند موږ ته څه پیدا کړي، موږ تنخواوې دي راکړي، موږ د ده سره کوم یا نه دښمني ورسره لرو یا کوم د ده سره کوم کار لرو، که په هر چا پورې موږ تنخواوې نور مطلب دي.
د هلمند والی او د پوهنې رئیس په دې څه کې څه اقدامات وکړه؟
هغو هم دغه ویل چې موږ ستاسې غم خورو، ستاسې په ارتباط باندې موږ ورځو، د نورو د عالي مقامات سره د وزیر معرف سره وینو. رئیس معرف هم دا وعده وکړه، والی هم وکړله، حتی چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسې سره ولاړ یم، خو بیا هېڅ درک نه شو معلوم.
د دې قضیې خو تقریبا یو کال تېرېږي، په دې یو کال کې څه نه دي کړي؟
هېچا ته نه دي کړي، خو موږ په دغه واله موږ ولته موږ ته وعدې راکړه وسولې، وعدو باندې وفا ونه شوله. موږ ول نور مشران تر موږ ته دي، یعنې مدیر دی، مدیر معرف دی، رئیس معرف دی، دا ټول تر موږ مشران. موږ ول هغه وکړه چې دغه باره کې د اقدام وکړو، موږ ته وعدې راکړې، هغه وعدو سره ګورو تر اوسه پورې دغه هېڅ درک نه شو معلوم.
سنبلې د میاشتې وروسته
د سنبولې د میاشتې معاش دی ول موږ ته وعده راکړه چې موږ درکړو. او بله خبره دغه وه چې دغه کوم ماشي کوم وخت کې معتمد راوړي، په هغه سربېره باندې 50 افغانۍ دوی ګرځولې ده معتمد، یعنې د استادانو څخه چې دا ماش زه راوړم او دا په ماته خطر دی، دا دی وادی په دې سبب باندې 50 افغانۍ د استادانو په سر باندې ماته راکوي، دا به زه تېسته استیسه مکتبو ته رسوم. او استادانو ورته پروانه کې دا هېڅ مشکل نه لري، دا 50 افغانۍ دونه شی نه دي چې ته مشتماش راورسه. نو هغه وه چې بیا د سنبولې د میاشتې ماش د ده څخه د دې د کله څخه چې غلو وړي دي، نو نور موږ ته درک نه معلومیږي.
مقصد تاسو خپل تنخواه غواړئ، خپل حقوق غواړئ؟
هو، موږ خپل تنخواه غواړو د سنبولې د میاشتې تیر کام.
د سنبولې میاشتې نه وروسته بیا ستاسو تنخواګانې په منظم شکل راغلي؟
بیا چې کله د سنبولې د میاشتې ماش د دوی څخه چې پاره دغه و خواغه چې ولاړې، وروسته راغه استادانو مظاهره وکړه چې دغسې موږ دا رقم یې نه غواړو، موږ د متند د لارې نه غواړو، ځکه چې سبا نن د یوې میاشتې دی، سبا د بلې میاشتې دی، نو کېدای شي دا موږ ته نور مشکلات دغسې. نو بیا هغه و چې رئیس معرف او دغسې ځینو هغه مسؤولو کسانو وویل چې دغه دې د بانک د لارې اوله شي. نو وروسته تر هغه د سنبولې د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادانو ته ورکول کېږي. اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوښ یو چې موږ ته دا تنخواوې راکول کېږي، ځکه که یوه میاشت د وزن دي بلې میاشت کې راکول کېږي، یعنې دلته د ورکېدو دغه نسخه خطر یې نسخه ده. یو هغه چې عمومي خطر راشي هغه خو استادان څه نه وایي، نور ان شاءالله کوم مشکل په دې معاش کې نه دی راغلی تر اوسه پورې. خو
څو کاله کېږي چې تدریس کوي؟
تقریبا یو 4-5 کاله انشاءالله کېږي.
اقتصادي وضعیت دې څنګه ده؟
اقتصادي وضعیت بس انشاءالله دغه خپله ګزاره کوو، اوس دغه د استادۍ په معاشات باندې زموږ ګزاره ده، میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وایو، نو بس دغه خپله ګزاره په دغه باندې کوو. خدای فضل دی انشاءالله اقتصادي وضع مو ضعیفه ده، خو بیا په دغه باندې موږ قناعت کړی دی، په دغه تنخواه باندې موږ قناعت کړی، په دغه حالت مو قناعت کړی دی. نو موضوع خو دا
خاصه مشکل به ورسو د دولتي مقام